السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ رادیو دغې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خپرونې ډیره برخه نور بس دی، اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. کوربنه زموږ همکاره ملالی بشیر ده، لږ وروسته سټډیو ته راځي. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز د امنیت شورا په مرکز کې رایه اچونه کوي، او دوی به د طالبانو وغواړي چې په دې اړه خپله تګلاره بدله کړي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. امنیت شورا بنن پنج شنبه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي، او د طالبانو له حکومت به وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رایه پرې واخیستل شي، د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې، او یوه کاپي رویټرز خبری اجانس ترلاسه کړې ده. د پریکړې لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بي ساري بلل شوی، او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پورا باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو خوله تصویب شي. د طالبانو حکومت وایي له سودان یې د ایثارو افغانانو لمرنۍ ډله د عربستان په همکارۍ له دغه هیواده ایستلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن دا خبره پر خپل ټویټر لیکلی ده. هغه ویلي چې د افغانان د سودان د سعودي عربستان جدي ښار ته رسول شوي او ژر به افغانستان ته ولیږدول شي. قهار بلخی ویلي چې دوی هڅه کوي پاتې نور ایثار افغانان هم له سودان راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې ویلي و چې په سودان کې د ایثارو 120 افغانانو د را ایستلو هڅې کوي. په سودان کې له شاوخوا دوه اونیو د پوځ او ملیشیا ډلې ترمنځ سخت جګړې روانې دي چې له امله یې لسګونه زره بهرنیان هم دغلته ایثار پاتې دي. ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو د را ایستلو هڅې داسې مهال چټکې کړي چې دواړو لورو د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په منځګړیتوب اوربند منلی دی. که څه هم راپور نه وایي چې دغه اوربند په ځینو مواردو کې مات شوی. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 45مې کلیزې سره برابره ده. د 1455 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کین اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل، او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم د نور محمد ترکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور د کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اوکراین په جګړه کې یو روسي لوړپوړی پوځي وژل کېدل تایید شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار میلتوپول کې امنیتي قومندان الکساندر میشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دای د روسي له خوا د دې سیمې د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی وو. اخوا د راپور نه مخې روسي ځواکونه یو وار بیا د اوکراین په څو سیمو له هغې ډلې نیکولایف ښار باندې هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه یو ملکي کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورخ کاره کوي، میلیونونه مینوال لري. تاسو هم د پاڼه در سره خوښه کوي. د ورځې په ترڅ کې به له تازه خبرونو او راپورونو خبرېږئ. دغه راز د ازادۍ رادیو خپرونې پر ټویټر، انسټاګرام او ټیلیګرام چینلونو هم موندلی شئ. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د اونیز خپرونې ته ځانګړې شوې. قربانه ملالۍ بشیر د وروسته به سټډیو ته راشي. خدا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې امنیت شورا نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي، او دوی به له طالبانو وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. دا چې د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې مسوده څنګه جوړه شوې ده، چا وړاندیز کړي او څه پکې راغلي، په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رایې چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بېساري بلل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی. د پریکړه لیک مسوده کې دغه راز راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو پر کار بندیز د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په معنا دي. د رویټرز په راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په ښځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې ښایي د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یوه خوله تصویب شي، خو د بشر حقونو څار سازمان په خپل یو نوي بیان کې ویلي چې له بده مرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استادو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له قوله ویل شوي چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینا یې امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړی. میرمن گاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو له استازو غوښتي چې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره دي پر خپل دریز ټینګ ودرېږي. پاتریشا گاسمن دغه راز په دوحه کې د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغنده او طالبانو ته خبرداری ورکړل چې باید خپله پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان د کورنۍ ارزښت مسله بللی چې په وینای ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځانګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستانه د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو په رسمیت پیژندل، خو هغې تمه ښودلې چې دوی به د بحثونو پر مهال یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد ویلي و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې په ناسته کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندهار کې د ترافیکي پیښې له کابله شپږ تنه وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان شوي. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د یو مسافر وړونکي موټر د ټکر له کبله رامنځته شوي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي بیان اجزید وای د کندهار کابل پر لوی لار په دامان ولسوالۍ کې د 404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او 13 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا د کندهار د میرویس ابزوی روغتون چارواکي وای د پیښې له ځایه دوی ته شپږ مړي او 19 ټپیان وربړل شوي چې درې میرمنې هم پکې شامل دي. په عین وخت کې په پیښه کې ټپي شوي کسان د پیښې علت د موټر چلوونکي بې پروايي بولي.
هغه په کندهار کې کښته شو، هغه یې بل پارسیوان ته ویل باید ده سره خبرې کوی چې دا باید خوب ونیسي، خوب ونیسي. دومره بې پروا وو چې همدلته راغله او کلینر یان ترې کښته شو، نور زدګر دی همداسې خپل په سر کښې ډېر سرعت زیات.
بلخوا د کندهار د ترافیک ریاست د ترافیکی حادثاتو امیر محمد طاهر سمیمی وای پیش د سعادت بس اړوند شرکت د موټر چلوونکی د بی احتیاطی له امله رامنځته سوی او موټر چلوونکی له سیمې تښتیدلی دی.
نن سهار تقریبا په اتو بجو باندې استعمالو سره یې امنیتي پرسنل ته اطلاع راکړله چې چاسوی وارد چاسو چار موټر چې د سعادت بس نمایندګي مربوط ده
د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې هم د کابل کندهار پر لوی لار غنی ترافیکی پیښې رامنځته شوې چې علت یې د لارې خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز سرعت بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په څو شیبو کې پیلېږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي دي. هیله ده چې تاسو هم دغه خبرونه واورئ. د خبرونې د سر موضوع دا و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. تر ډیره تمرکز پر دې دی چې طالبان وهڅوي چې د خزو او جنو پر کار لګول شوی بندیزونه لري کړی. په دې اړه مسوده هم رایا چونې ته وړاندې کیږي. تفصیل زموږ پر اتلونکو خبرونه کې ماهر وي. او سم تاسو او نور بس دې خبرونه
نور بس دې شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونی ته شرغلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې کوچنیانو ته د واکسین په تطبیق کې د شوزو رول څومره مهم دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې ښځینه واکسیناتوران نه لري، په ماشومانو کې د پولیو یا فلج د ناروغي کچه لوړه وه. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولیو د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو او نورو ښځینه روغتیایي کارکوونکو رول خورا مهم وباله. دی وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ناروغۍ پیښې نه دي ورسره ثبت شوي. د ده په وینا ځینو لیرې پرتو سیمو ته یې د واکسیناسیون کمپاین رسولی دی چې مخکې نه و، او د دې لامل په ځینو سیمو کې جګړه وه چې اوس نسته. دی وایي په تیرو دوو کلونو کې په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، کندوز او غزنی په ځینو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه او اوس هم سته. د کور په کور کمپاین لپاره د ښځینه واکسیناتورانو د کار په اړه ښاغلی کمال شاه ازادي راډیو ته په دې مورد کې خبرې کړې دي چې د ژغ به موږ واورو او له ده څخه به واورو چې دی دغه ډول کمپاین ته چې پکښې ښځې شاملې وي څه فکر کوي او په څه نظر ورته ګوري. د ښاغلي کمال شاه ژغ به واورو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د ښځینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه که چیرې ښځینه واکسیناتوران د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډېر اسانۍ سره کورو ته تلای شي. هلته په کورونو کې له ښځینه سره خبرې کولای شي، هغو ته معلومات ورکولای شي، او ماشومان چې د باندې نه راباسي کورونه هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي. حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه و اوري. تاسو د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ژغ واورید چې د ښځو پر رول باندې خبرې کولې. په دا ډول واکسیناسیون په کمپاین کې د ماشومانو د واکسین په تطبیق کې د شذو د رول پر اهمیت د ازادي رادیو په نور بستی خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونې ملمانه په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد ګلالی صافی او د حقونو فعال قمر نیازی دي. اغلی صافی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. لتاس ډیر مننه صافی صاحب چې تاس لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي. تاس د په افغانستان کې د پولیو د کمپاین په اړه باندې واوریدل. مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي وې په افغانستان کې چې د ګزارن پیښې ثبت سوي وې، خو سږ کال د یونیسف مسؤلین وایي چې تر اوسه پورې دا ډول پیښه نه ده ثبت سوې. او د ښځو د رول په اړه باندې چې کور په کور باید کمپاین وکړي او ورسیږي ټولو ته، ستاسو په نظر دغه څومره مهمه مسأله وه پخوا هم او اوس هم؟
ډېره مننه. اول خو خپل سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه مخکې دې چې د ښځو پر رول وایم، زه وایم چې واکسین د صحت یو ډېر مهم برخه ده. د وقایې وایي همغسې چې وایي چې تداوي د وقایې د تداوي نه هم ارزانه ده هم مؤثره ده. یعنې واکسین یو ډېر مهم وقایوي پروسه ده چې باید ټول وګړي خصوصا ماشومان هغه باید ترلاسه کړي. افغانستان کې متاسفانه د جنګونو د کبله په تیرو کلو کې، یعنی خصوصا ګزان چې ډېر معلول ماشوم جامعه کې پریدي، د هغې د جنګو د کبله د ناملۍ د کبله متاسفانه بعض برخې د دې واکسین نه محرومې وي. او موږ بعضې واقعات د واکسین خصوصا په لرې پرتو سیمو کې او هغه سیمو کې چې د پاکستان سره په سرحد کې وي لیدل کېدل، ولې ځکه چې هلته متاسفانه دواړه خوا ماشومان د واکسین نه بې برخه کېدل. خصوصا د ښځې رول په واکسین کې ډېر مهم دی. تاسو پوهیږئ چې کوچنیان د 5 کلنۍ پورې باید خپل واکسین ټول مکمل کړي، او یو 5 کلن ماشوم معمولا د مور په غېږ کې دی، معمولا د مور په خوا کې دی، او بل دا چې معمولا غریب کورنۍ دي، نارینه زیاتره یا دیقان دی یا چوپان دی یا په کور کې نشته یا هر څه چې کارګر دی د باندې دي، او هغه مور ده چې د ماشومانو سره د سبانه تر بیګا پورې په کور کې بسیږي. هغه روزنه د مور وظیفه ده. مور باید د صحي چارو باندې پوه وسیږي، څو وشي کولی خپل ماشومان سالم او روزي. او واکسین رسیدل د ماشومان ته ډیر اړین دی، خصوصا د ښځو رول ډیر مهم دی. ولې چې کچیر په کور کې نارینه نه وسیږي، ښځه د باندې نه وسی، او خپل ماشوم یو کوچنی ماشوم خپل یو پردي نارینه ته نه مخکې کوي چې هغه واکسین کې تسپیږي. د افغانستان د فرهنګي دودیزه خبرې دي چې متاسفانه ډېر خلک همدغه فرهنګي مسایلو لپاره عقب پاتې دي، یا دا چې نشي کولی حتی خپل هغه مشکل د کورنۍ یو نارینه ته ووایي. همدا ماشوم چې کوچنی دی او هغه دغې پرې کې دی، مګم دا یو پردي نارینه ته دروازې خولې ته نه راوړي چې هغې په خوله کې واکسین واچوي. د ښځو رول د پروسه کې ډېر مهم دی. یعنی ارزښت یې د نارینه واکسیناتورانو نه ډېر زیات دی. اول دا چې د ښځو سره مستقیم په تماس کې کیږي، دوم دا چې دا وړکی ماشوم د مور په غېږ کې دی، ورته واکسین یا د دروازې خوله کې یا په کور منځ کې ورته رسوي. دریم دا چې د دې ضرور دی چې مور ته پوهاوی هم ورکړي، داسې چې یوه ښځه بلې ښځې ته پوهاوی ورکولی شي، هغې سره آزاده خبرې کولی شي، هغې ته خپل هماغه څه چې زده کړي کړي دي هغې ته بېرته رسولی شي، نارینه یې نشي کولی. متاسفانه موږ ګورو چې اول خو موږ د ښځو بې سوادي چې دا دوه کاله لا نورم ورته ډېر ضربه رسېدلې ده، موږ لوستې ښځې نه لرو، دا نور په دې تعداد زیاتېږي. متاسفانه افتزر خدای دې وکړي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، موږ نرسانې، قابلګانې، نور صحي پرسونل، نور خدماتي پرسونل د ښځو نه ولرو، څو چې ښځې د ښځو په خدمت کې اوسېږي. نو د ښځو شتون په واکسین کې زما په نظر ډېر اړین او ډېر ضرور دی. بې د دې نه ناممکنه ده چې د پوهاوي پروسه په ښه توګه سرته ورسیږي. ولې چې یوه بې سواده ښځه د دروازې شاته د یو پردي نارینه نه غواړي چې څه واوري او نه غواړي چې خپل ورسره په تماس کې اوسیږي، او د ښځې نه معلومدار هغې په آزاده توګه کولی شي او ورسره خبرې وکړي، هم پوهاوی واخلي د دې واکسین په باره کې، هم خپل ماشوم ورته وړاندې کړي چې هغې ته واکسین ورکړي، او هم حتی کولی شي چې په کور کې د ښځو نه پذیرایي وکړي. هغه ماشومان چې په کور کې دي، یا همسې چې وویل شو چې یا ویده دي یا خدانخواسته که مریضي لري، هغې وګوري. یعنې مور ته نور مشورې ورکی. دا ډېر مهمه خبره ده. متاسفانه دا پروسه د یو خوانه زوایم چې شکر دی چې جنگ نشته چې خلک نور پروتو سیمه ته خلځي. د بل خوانه بدبختي ده چې ښځې لږ بیرون راوځي، ښځو باندې بندیزونه لګول کېږي، ښځې تعلیم نه محرومه کېږي، چې د خپله دغه پروسه ډېر ټکنۍ کوي. او تاسو پوهېږي چې خصوصا پولیو یا د فلج چې د ماشومانو فلج ډېر یو بد یعنی تاثیرات په ټولنه کې لري، د خلکو په ژوندانه کې لري، د کورنۍ په ژوند کې لري. تاسو فکر کوئ یو معیوب ماشوم د ماشومتوب نه څو چې هغه ژوندی دی د نورو باردوش دی. نو ښه به دا وي چې هر څه زر اول خو د ښځو د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، د ترسونه او عصري علوم نه محروم بنه شي. دوم دا چې د دې کار زمینه باید هر څه زر آماده شي. خوشي بهانې په هر پلمه چې دی غواړي ښځو باندې فشار راوړي یا ښځې قید کړي، دا پلمې باید بېرته کړي او خلکو ته یو آزاده ژوند امکانات برابر کړي. نارینه او ښځې په ټولنه کې پوره حق لري، هم هسې چې خدای دواړه جنس پیدا کړي دي. څوک حق نه لري چې د یو حق ورته ورکړي او د بل ورنکړي. تعلیم د ښځو حق دی او کار هم د ښځو حق دی. له ما دیم چې هر څه زر دغه معضله حل شي او خلک خپل عادي ژوند ته بېرته وګرځي.
مننه ډېره اغلې صافی. زه بېرته تاسو ته راګرځم. اورېدونکو، تاسو د ازادي راډیو نور بس د خبرونه اوري. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلې قمر نیازی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. تاسو ته هم شرغلاست وایم اغلې نیازی. لکه تاسو چې د اغلې صافی خبرې واورېدلې، دوی پر بیلابیلو اړخونو باندې د پولیو د واکسیناسیون خبرې وکړې او دا چې په دغه کمپاین کې د ښځو رول، د واکسیناتورانو رول څومره مهم دی، د دوی په نظر پر دې هم خبرې وکړې. ستاسو په نظر د کور په کور پولیو د واکسیناسیون په کمپاین کې د ښځو رول څومره مهم دی؟ ولې باید ښځینه واکسیناتورانې زیاتې وي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، محترمه میلمنې ته او دغه سي د افغانستان ټول بغیرت ولسته. لکه څرنګه چې د ښځو رول په رغنده د پدښون په ټولو چارو کې د هغه د انسان د پیدایښت څخه تر دانونه پورې چراسو، د چ محرومیتونه او محدودیتونه فعلا په افغانستان کې حکم فرما دي، د یو جلا یا یو بلګه موضوع ده. خو دلته دغه موضوع چې دی د پولیو په بخش کې د ښځو کار ده او د ښځو فعالیت دی، او کور په کور واکسین رسول او د پولیو د ویروس د مخنیوي لپاره چې د پولیو یو کس په دغه ویروس اخته کیږي، څونه خپل اطرافیان ځان سره متضرر کوي او څومره بدی اغیزې په ټولنه کې دي، چې ځکه چې هغه انسان خپل د نورو پر وجو بار په ټولنه بار او ار لازه زجر او هر لازه تکلیف ویني. کله هغه د مخنیوي لپاره نړۍ دومره پرمختګ کړی ده چې یو څه کول ته یا یو څه امکانات برابرول ته نړۍ دغه زحمتونه ایستلی دي، دغه څه آماده کړي. نو موږ څوک چې دغه څه څه باید مستفید نسو او ولي مخالفت وکړو، دا یو یو موضوع ده. او بل د ښځو چې په دغه بخش کار کوي، کور په کور واکسین رسي. زموږ ټولنه اکثره پښتني ټولنه کې تر نارینه او یا تر هلکانو یا تر ځوانانو یا تر دې چې په مسجد کې اعلان وکړي چې راسي خپل ماشومان راوړي، دلته واکسیناتوران راغلي د ماشومان ته واکسین ورکوي، ډیر مندې بے پروايي کوي. خپل ماشومان چې ویده ماشومان یې هغه د خوب نه راويشي، نیستي مسجد ته ډیر یو ځای تللی، هغه اله تللی د نسته فعلا کور کې نسته، نو چې شته واستو مسجد ته. بعضې ځایو کې بیا د کور مېرمنه که دغه فکر ولري، هم دغه پوه هم ولري چې دغه واکسین زما ماشوم ته ضروري ده، خاوند یې په کور کې نسته، مشر زوی نسته کور کې، چې دا مسجد ته ورسي، ګوري څومره ستونزې دي په دا ټولنه کې. د دغه ټولو ستونزو د لاره دغه د چکور په کور دغه واکسیناتورانی ښځې راځي او ماشوم د کوره خزه تخپل په خزانه جبه ورته وایي چې راويش که ماشوم دی، دغه د دې کور ته راغلی يم، دروازې ته راغلی يم، دا دغه نقصانونه لري، دغه تاوانونه لري، دا کیږي دا کیږي. هغه خزه چې کنه پوه هم وي دغه واکسیناتورانو د خپل جبه خپل جبه او خپل هم جنس خبرې په اوریدلو سره متاثر کیږي او خپل ماشوم د خو براوي شي. دا چې څوک نارینه نه لري یا نارینه یې کارت لري د ماجد ته نه رسي، د هغه څخه هم مخنیوی کیږي، د دې څخه هم مخنیوی کیږي چې باید دغه ماشوم بده پاتې نسی او ټولو ته واکسین یو شان ته ورسیږي او د دغه میکروب یا دغه ویروس څخه مخنیوی وسی. دا ډیره شفافه پروسه په ټولو ولایتو کې هم روانو، تر هغه ځایه پورې چې ما د دې پروسې کله ناکله بررسي کړې ده او د ولایت مقام د خوا څخه به موږ د دغه پروسو څېړنه کوله چې تر کوم ځایه پورې تر کوم حده پورې دا کامیاب دی او څنګه موافق دی او د یونیسف د خوا څخه یو ښه فرصت و د خوندو دپاره د کاریابۍیم خوندې، هم هغه خوندې چې دقیقا پانتونونه یې ویل محصلین و پس له وخته یې وخت درلودله، یا یې پانتون پس له وخته په شخصي پانتون کې ویله د سهار د خوا فرصت یې درلودله چې واکسین کې ولاړ سي دغه پروسه کې کار وکړي او بېرته د دغه لارې څخه یو څو روپۍ پیدا کړي او بېرته خپل د پانتون هغه وسایل کتاب کتابچه قلم د سکول شي چې اړتیا درلودله چپټر او د نور موارد به په باندې خریداري کول. د هغه انجونو اقتصاد هم قوي کېدله، تجربه هم ډېرېدله، اثر گزاره په کورنیو باندې هم پاتې کېدله او زمنن د دغه ویروس څخه هم مخنیوي کېدله چې ډاکټر ډېره حد پورې په سلو کې 100% د افغانانو په ګټه وه او د افغانانو په ګټه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی صافی، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف یو خبر ته به اشاره وکړم چې دوی تیره اونۍ وویل چې په تیر 2022 کال کې لږ تر لږه یو لک او اوولس زره افغان کوچنیانو هیڅکله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د کوچنیانو د ګزانیا، پولیو، شیری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و. ستاسو په نظر آیا په دغه ډول ستونزو کې دا یو لامل کېدای سي چې پر ښځو باندې د کار او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې بندیز لګېدلې دي او ښځې نسي کولای چې په آزاد توګه باندې هغه کارونه چې دوی مخکې کول اوس وکړي، چې په دغه کې د ملګرو ملتونو ادارې هغه ادارې هم شامل دي چې د واکسین په برخه کې کار کوي؟
متاسفانه د دې د چې خزه په ټولنه کې نیم نفوس د ټولنې تشکیلي او د هر اجتماعي
په بخښنی سره ستاسي اواز موږ ته قطع وصل راځي، که تاسي لږ خپل ځای ته تغیر ورکړئ. بلې، تاسو خبرې وکړئ. اوس هم ستاسي اواز قطع وصل کیږي.
اوس سم شو
مهرباني. بله،
یو دقیقه د باندې یوزم چې بلښمه. هلو.
بله، ستاسو ژغ موږ ته راځي، مهرباني وکي.
متاسفانه چې ښځې تعلیم نه لري، چې ښځې کار نه کوي، ښځه یعنی معمولا د ماشومانو په تربیه کې ډېر مهم رول لري. هغه مور چې باسواده ده، هغه مور چې توګه هغه امراض چې سبب د دې کېږي چې خدای نخواسته ماشومان د تلف شي، د هغې په باره کې معلومات کولی شي، اصل کې هغې کولی شي چې خپل ماشومان ښه صحي د نگاه نه محافظت کړي. نو هر چېرې چې ښځه بې تعلیمه پاتې شي، معلومدار هغه په دې خبرو باندې نه پوهېږي، د صحت په ارزښت نه پوهېږي، د وقایې په معنا باندې نه پوهېږي. که چېرې ښځه بې کاره پاتې شي، تاسو ګورئ په یو کورنۍ کې د دې اقتصادي مشکلات زیاتېږي او هر چېرې چې اقتصاد ضعیف کېږي هلته مرض منګه شاید چې مخکې په خوا د ماشومانو د مرګومیر کچا ډیره اوچته وه، چې متاسفانه تر اوسه هم ډیره لږ شوې نه ده. هنوز هم افغانستان هغه هیوادونه دی چې په کې د 5 کلن لږ واړه ماشومان زیات خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دې ته لازمه ده چې یو سواده مور اوسېږي، یو ښه اقتصاد په کور کې اوسېږي. معلومدار که چېرې ښځه کار نه کوي، هغه پیسې نه راوړي. که چېرې ښځه بېکاره اوسېږي، هغه روحي وضعیت نه اوسېږي، هغه ډېره د فشار لاندې اوسېږي، خپل ماشومان ته نه رسېږي، زیاتره د ډپریشن او دا شان په هغه کور کې د تاوتریخوالي موجب ګوري. کیږي ولې چې یو نارینه کار کوي هغه پیسې کفایت نه کوي هغه مشکلات چې کور کې هغه را فکولی نه شي او معمولا وخت چې یو ځای کې مشکل اوسېږي ناخوالې اوسېږي هلته تاوتریخوالی ډېرېږي. تاوتریخوالی خپله په ماشومانو باندې بد اغېزه لري، د هغې په تربیې باندې بد اغېزه لري، د هغې په صحي چارو باندې ډېر اغېزه لري. ولې چې یو مور که د پرس په کور کې ناسته اوسېږي، خفقان وهلې اوسېږي، کار نه کوي، هغه علم تعطیل چې درلودو هغې نه استفاده نه شي کولی، هغه خپل کورنۍ ته هم رسېدلی نه شي، هغه خپل ماشوم صحت ته هم رسېدلی نه شي. یعنې دا ټول هغه عوامل دي چې زه پوهېږم چې د طالبانو څه مقصد دی دې کنه. آیا دوی واقعا غواړي چې یو ټولنه بدبختی پلوی سي؟ آیا دوی غواړي چې افغانستان همداسې یو خوار هېواد پاتې شي چې تل د همسایګانو احتیاج اوسېږي؟ آیا غواړي دوی چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد د تل دپاره پاتې شي؟ چې دوی غواړي یو قشر د ټولنې چې هغې ته خدای حق ورکړی، هغې ته خدای حس کړی دی برابر د انسان ورته ویلی دی، دوی د انسانانو حق ته به احترامي کوي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر اوږدمهاله به ډېر ناخوالې منځته شي، نه تنها دا چې ښځو ته صدمه رسېږي، صدمه یې بېرته نارینهو ته رسېږي، ولې دغه میندې دي چې د هلکانو راتلونکی تربیه د هغې په لاس کې ده. همدغه نارینه چې د مور په د تربیې لاس باندې تربیه کېږي، د دې ژوند به بېرته خرابېږي. او دا دوی ته تاسې فکر وکړئ چې د دې افغانستان نه به چې جوړ شي، یو خشنه ماشوم، یو مریض ماشوم د لویږي د افغانستان جوړې د کار قوا کېږي معلوم دار نه، همغه دی چې مملکت نور هم وروسته پاتې کېږي. په بیا راځم بېرته د واکسین په برخه کې چې دا د ښځو شتون دلته دونه مهم دی چې هېڅ بل ځای کې زه د دونه یعنی ضرورت یې دونه ډېر نه دی لکه چې په واکسین کې دی. ولی چې افغان ښځې متاسفانه باوجود د دې چې په دې کلونه میلیونونه ډالر مصرف شول، هنوز هم مګه یو ډېر لوی قشر د ښځو لري چې ثبات نه لري. وخت چې ښځه ثبات نه لري، هغه خپله لوستلی نه شي، خپله معلومات نه شي پیدا کولی. هغه ضرورت لري چې یو څوک ورته معلومات ورکړي، هغې ته پوهاوی ورکړي. مثلا نه یوازې واکسین د پولیو دی، دلته اسهالات دي، دلته نور امراض دي چې ډېر زړه واړه ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. باید اف سی سی په اړه کې ورته معلومات ورکړل شي، باید ورته د واکسین د ضرورت په اړه کې باید ورته معلومات ورکړي، څه رقم خپل ماشوم ته تغذیه ورکړي، یعنې څه رقم غذا ورته ورکړي، کومه غذا صحیح ده. دغه ټول د یو ښځې په ژبه بلې ښځې ته ویل لري زما په نظر نسبتا معقوله او ډېره به مفیده ده. نسبت دې چې یو نارینه دروازې شاته راشي او دوه څاڅکي د یو ماشوم په خوله کې واچي او خپله بېرته لاړ شي، هغه ښځه پوه نه شي چې دا څاڅکي د ماشوم په خوله کې ولیدل که نه په بغل کې د خولې پاتې شو. دا ډېره مهمه خبره ده. دلته باید هغه څوک چې ځان ته حکومت وایي، هغه څوک چې مسؤلیت د حکومت په غاړه اخیستی، دوی باید واقعا د خلکو محافظت وکړي، د خلکو مسؤلیت باید په غاړه واخلي، د خلکو صحت باید تامین شي، د خلکو ژوند باید بهتره شي. دا چې ښځه د کار نه محرومه کېږي، د دې عواقب ډېر لنډمهاله او مهال ډېر خطرناک دي. او دا چې یو اقتصادي بحران افغانستان کې راځي، دا چې یو کلتوري بحران افغانستان کې راځي، دا چې یو فقر نور هم طویل مدته کېږي، دا چې ناپوهي نور هم په ټولنه کې زیاتېږي، دا چې تاوتریخوالی او دا چې د ښځې د سن نه ټیټ مجبوره دي چې جنتي چې درس نه وایي کور کې دي، اقتصادي مشکلات چې پیدا شي، واړه ماشومان وادونه کېږي یا په زور یا په جبر یا لارې دي. دا ټول نه تنها یو روحي شکنجه ده هېوادوالو ته، دا یو اوږدمهاله اقتصادي بدبختي ده، دا یو اوږدمهاله ناپوهي ده چې حکومت په دا شکل باندې دا ملت قهقره توړي او د نور هم بدبخته کېږي. هیله ده چې هر څه زر چارواکي څوک چې مسؤول دي د خلکو خبرو ته تمکین وکړي او خلکو خبرې واوري. باید یاد چې حکومت دی وکړي، حکومت همغه دی چې خلکو ژوند مسؤلیت دی په غاړه دی. یاد چې په دا رقم چې نیشي، باید خپل لاره معلومه کړي د ښځو په مقابل کې دغه رقم چلند چې تروسه پورې په دې دوه کالو کې کېږي، دا غیر قابل د تحمل دی. او زه فکر کوم چې بالاخره خلک تنګ رسېږي، وایي په تنګ آیات جنګ آیات، او بالاخره به داسې یو بدبختي راشي، نه به دا حکومت ولولی شي، نه به شل کاله نور حکومتونه وتوانېږي بېرته دا ملت په پښو ودرېږي. زما په نظر دا د ښځو کار په ډېر مهمه ده. یو باسواده ښځې اولاد او د بې سواده ښځې اولاد ډېر توپیر لري.
صحیح نگانه هم توپیر لري، تربی نگانه هم توپیر لري، او د تعلیم او تحصیل نگانه هم توپیر لري. مور کولای شي ما شوم خپل نه تنه چې ورته خوراک برابر کی، استی خوراک ورته برابر دي. مور کولای شي چې ورته د درس په څنګ کې د تربی خبرې وکړي، د یوات پالنې وطن پرستی خبرې ورته وکړي. یو به سواد مور بیچاره هغه خپل ځان نه پیږي چې څوک دا او چی کوي، هغه خپل ماشوم ته څه وکړي، هغه نه پیږي د غذایی موادو په هر ځل باندې پیږي، نه پیږي چې کوم مواد ته کوري. زه متاسفانه دغه خبر په تدبیر لپاره کوم چې افغانستان کې خورا بدبختي ده. د ماشومانو یو کلن ماشومانو پخلی کې دا شیرین اوبه لکه نه پیږم جوسو د کولا او فانتا او حتی دا انرژي ډرینک چې ورته وایي، د دې نه د ماشومانو پخلی کې اچي ورته وایي مشه دوه دي چې وایي دا خو ډېر فایده کوي، دا خو انرژي ده. دا چې کوري چې توغونه ناپوه ده، هغه چې د انرژي او بچ واقعي او ماشومان ته زهر ویل کیږي، ماشوم پخله کې چې دی په نوم باندې چې دی نوم انرژي دی، هغه د انرژي په معنا او د مواد چې په دې نوشابه کې دی دی په معنا باندې پیږي. بلکې چې په سواد امر پیږي چې دا شیرین او بدی په دې کې ډیر زیات کافین دی چې د ماشوم صحت ته فوق العاده ضرر لري. متاسفانه تجارتی اعلانونه هم تاسو ګوري چې هیڅ ځات ساتمه باید ته پاملرنه وکړي چې باید هر تجارتی اعلان شاته وایي چې د ماشومان ته اجازه نشته. متاسفانه دا خبرې ډېر لږ دي او خلک چې په سواد سیاقه ته غوږ نه نیسي. نو د دې لپاره د یو باسواد ښځې ضرورت په ټولنه کې فوق العاده مهم دی. نه تنها دا چې خپل کورنۍ ته مهم دی، ټولنه ته مهم دی، آینده ته د افغانستان مهم دی، اقتصاد ته چاته اقتصاد ډېر مهم دی چې یو نه تنها کورنۍ اقتصاد ته چارخا چې هم داسې د ټولنې منګه تاسو ګورئ 50% نفوس د افغانستان دی غوړي چې بې سواد جاهل تخت پاتې شي. دا خو هیڅ منلو نه ده. په دې پیړۍ کې په یوشتمه پیړۍ کې بالکل ناروا ده. په کوم اسلامي هیواد کې په اسلامي افریقا په ځنګلو کې اوس دا رقم چې ته نه ګورې چې ټولنه هغه اوسېږي، دا ټولنه اوس هغه پخوانۍ ټولنه هم نه ده چې د هر څه وایي خلک ومني. داسې ګوري چې څوره انټرنټ دی تمام نړۍ سره وصل دي، ښځې پوهېږي چې مثلا نه ټول ماشومان حتی پوهېږي چې په ټولنه څه وخت انکشاف کوي، هغه وخت چې ټول وګړي باسواده اوسېږي خبر پوزي. متاسفانه دا مقاله نو د تحمل نه د ټولو خبر پورته شوې ده. یعنی هر ورځ موږ د دې انتظار وسو چې د دروازې د علم د خوځو په مخ خلاص شي او د خوځو د کار ممانعت باید کامل د باندې یو ډول شي. زه هیڅ دې کوم شرعي نقص نه ګورم، په دې کې قطعا کوم ممانعت د دین نه ګورم. دا فقط عقدایي برخورد د خوځو سره چې باید هر څه زر مخه ونیول شي.
مننه ډیره اغلی صفی. اغلی نیازی، تاسو د مخکې چې موږ د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ژغ واورید، په هغه کې شاغلی کمال شاه وویل چې په تیرو دوو کلونو کې چې دا هم د طالبانو په دوره کې راځي، د وویل چې په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، کندوز او د غزنی ځینو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه او اوس همسته. تاسو د خپلې سترګو لیدلې حال یا د خلکو څخه اوریدلې چې په هلمند ولایت کې، کندهار، اروزګان، په دغو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه، او دغه ستاسو په نظر دغه ستونزه ولې وه؟ آیا شوزو ته اجازه نه و چې د کور په کور کمپاین وکړي، کوچنیانو ته واکسین ورکړي، او که د امنیت ستونزه وستاس په نظر؟
دقیقا دا مشکل و دا ستونزه و چې زه خپل شاید پاتې سویم. ما خپل هم هغه وخت کې یو برنامه درلودله په مغه شپو کې چې دوی نوی راغلله، یو څلور پنځه میاشتې کېدله د طالبانو د راتګ څخه د اقتدار څخه کابل ته. نو زه په کابل کې په تلونیوز کې یو برنامه کې ملمو وم. په هغه برنامه کې ما دغه یادونه وکړله چې د واکسیناتورانو باندې چې دوی راغله هلمند ته، حواله پلا دستې پر واکسیناتورانو باندې پابندي ولګول، ښځې واکسیناتورانې منفک کړل، یعنی ګر سره غلبې لور پسې واخیستله. دا د دوی یو ډول تعبیز و د ښځو سره، بېخي داسې کړله چې کمې کړله او ویې ویل چې د دې پر ځای نارینه زموږ خپل مجاهدین مقرر کړي، دغه معاش زموږ مجاهدینو ته ورکړي چې زموږ مجاهدین جنګ یې کړی دی، قربانیان یې ورکړي دي، دغه معاش هغوی ته باید حواله شي. دا ښځې پر کور کښېنوي، دغه نارینه دې د هغوی پر ځای مقرر شي. په ماجد کې دې اعلان وکړي، ټول خلک دې خپل ماشومان راوړي په ماجد کې، ماجد کې دې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي. چې دا هغه لومړی تبعیض و د ښځو پر وړاندې د هلمند ولایت. زه خپله هغه وخت کې ما استازولي وکړله او دا مې په طلوع تلویزیون کې یادونه وکړه. په نیمروز کې زه مېلمانه ومه، ما دا یادونه وکړله چې 4800 ښځینه کارمندانې مالده اوس په هلمند کې بېکاره پاتې سوي دي. د یونیسف په دغه په بخش کې چې د واکسینونو په بخش کې چې کار کوله، دوی خپل کسان راویستله ول دا مقرر یې کوي پر ځای هغه د مجد ته. نو بیا به څوک خپل ماشوم راویستله؟ مخکې مې یادونه وکړله چې ویده ماشوم به د مور زړه نه کېدله چې ویښه کې د خوبه. داسې ماشومان به و چې پلار یې نه درلود، نارینه به یې نه درلودله چې د یو همسایه زوی ته به دې ویل چې دغه ماجد ته ویسه چې دا ماشوم ته پولیو ورکړي. یا به یې وړله، یا به یې نه وړله، یا به یې مسخرې پرې باندې کول، یا به یې ساتیرې پرې باندې کول، یا به یې هغه ماشوم واکسین واخیستل که به یې وانخیستله. نو کور په کور واکسین دقیقا هلته دغه پروسه صحیح تطبیق نه سوله د دوی د راتګ سره سم، او دغسې خنډونو زنډونو سره مخ سو. طبعا پایلې به ښه نه وو، ځکه چې د خپل د ولایت خو زه درته داسې په ډاګه ویلی سم چې دغه کیسه وه، او دغه شی زه خپله شاید پاته سوی یم چې ډېر واکسیناتوران ښځې منفکې کړلې د وظیفو څخه، او دا پروسه یې دغسې ځنډنه یې کړله. حتی داسې ذهنیتونه یې له خلکو ته ورکوله په شروع کې چې دا واکسین څه معنا لري، او داسې خلک بیخي متنفره سي. دا خارجیانو جوړ کړی ده چې ډېر اولادونه پیدا نه کوي، دوه څاڅکي درته درکوي چې در دوه ماشوم اضافه پیدا نه کوي، دا ګر سره حرام دي، او دا دي شل رقم تبلیغونه اضافي ورپسې کوله. اول ته بیا برته د واکسیناتورانو څخه مو پوښتنه وکړله، د هغوی د مسؤلینو څخه پوښتنه وکړه، هغوی وویل زموږ پر ځای خپل مجاهدین راوړل، مقرره یې کړه، ول دوی قربانیان یې ورکړي دي، جنګونه یې کړي دي، دوی دغه پیسو ته ضرورت لري، دغه معاش ته ضرورت لري، دا باید پر وظیفه سي، پر معاش سي. دا خو یې دوه څاڅکي دي، دغه مجاهد یې مچولی سي که سواد لري که نه لري. ماشوم راوړه ورته مسجد ته، هلته یې ورته اچي. په مسجدو کې اعلانونه شروع سو، ماشومان به چې د چا خوښه وه، یا به د یو بیره ورسره وه، یا به یو فکر ورسره و چې رښتیا هم باید اولاد مې مستفید سي ورسره، هغه به ولاړې ماجد ته به خپل ماشوم ته به پولیو ورکړه چې به فکر یې نه درلودلی، یا چې به مخالفت ښودلی، یا چې به ماشوم بیده و، یا چې به هغه ماشوم نارینه څوک نه درلود، مشران چې وي سي تر دغه پورې تر ماجد ته پورې هغه به محروم و د واکسین څخه. طبعا په دې پروسه کې خنډونه او زنډونه پیدا سو.
مننه اغلی صفی، تاسې د اغلی نیازی خبرې واورېدلې چې دوی وویل وای په ډیری سیمو کې، لکه دوی د هلمند یادونه وکړه په ځانګړې توګه چې ښځینه واکسیناتورانې طالبانو له دندو څخه ګوښه کړې، او د هغو پر ځای باندې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی خپل جنګیالي ځای پر ځای کړي. په دغسې مواردو کې خلک په خپله څه کولای سي چې د خپلو کوچنیانو د ژوند ژغورلو په خاطر باندې دغه غوښتنه وکړي د حکومت څخه چې باید د ښځینه واکسیناتورانو ته ځای ورکړي، کار ورکړي چې هغوی کور په کور وګرځي او کوچنیانو ته واکسین ورکړي؟ او که تاسو فکر کوئ چې خلک تر اوسه پورې په دغه نه پوهیږي چې دغه یو مهم واکسین دی او کوچنیانو ته باید ورکول سي، تاسو څه فکر کوئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې کافي کار شوی دی؟
مکمل کافي نه دی، مګر تر اوسه هم مسئله چې نه خورو ویلې چې حتی منفی حتی ته کابل ښار کې موریدلی و چې په ښارونو منځ کې موریدلی و چې بعض دواګانې چې په مکتبو کې مثلا فولیک اسید یې ورکوو، دلته ټولو ماشومانو ته داسې پوهل کوي چې که دا ماشوم بینې وړي کې ماشومان جنکۍ خپل من که دا وخوري تاسې اولاد تاسې کور کړي کېږي. یعنې دا دغه تبلیغ دی چې په دې کې ډېر زهراګینه تغیرونه دي چې دې کې معمولا اته سیاسي معنی مخ په کې شتري، شاید زون دښمنان د وطن وغوړي چې یو معیوبه کشف په دې وطن کې دوسیږي، شاید یا جهالت وسیږي، فکر نه کوم چې یوازې جهالت وسیږي. د کیپمن کوم جهاد دی خو په هم هوای ما هم چې باندې
تلویزیون شته خار کې باسوادي او بلبورد دم خپل پخارو چې هغه اول هغه چې لیکنی او خلک باسواد بیسواد لسته نه شي متاسفانه موږ دې نه منکرنه چې په دې برخه کې فساد ډېر لوړه کچه وو د کې د سوء استفاده د منابعونه کېدله او هغه رقم چې باید خلک چوی را ته د موضوعاتو باندې په هواینو یا یې شیوه درستانه و هرڅه چې اوس هم خلک څه کولی شي اکثرا بې سواده دي د پولیو ناروغۍ په معنا نه پوهېږي نه پوهېږي چې دغه مرض دی وقایې د پورې واکسین شته دی په دنیا کې چې نور تمام نړۍ کې نتیجه ورکړي او تقریبا محمد متاسفانه منطقه کې چې خلک ناپوه دي خلک لري سواده دي یا دا چې ورته غریب دي چې ورته واکسین
بخشنی سرستا سوجغ بیا وصل اوقات کیجی کتاسی خپل خبر ته دوام ورک موږ به واورو چې څنګه دی جغم اوس
وصوري
bale و اوس سم دی مهرباني
وای اوس د سې امراض چې کلونو مثلا یو ورچ په یو منطقه کې راغی په سلاو په زراو ماشومان به یعنی دا به لا کېږي چې وګوري چې څونه خلک هم یعنی د ځایي کولای په څنګه کې هم مریض کړل او د منځ یو لام رښول اما نن په دنیا کې فاز دخته دي د واکسین د برکت ته طرز بالکل محو شوی دی او هیڅ په ټول نړۍ کې د چیچک واقع نشته همداسې نور امراض چې د واکسین په ذریعہ باندې بالکل د منځ لار او پولیو هم هغه مرض دی چې یعنی معلولیت بغیر د هغه چې ژوند ته خطر دی معلولیت ورکوي او یو ماشوم فلجیږي او چې کولی خپل روزمره کار وکړي یعنی ماشوم چې لویږي بیخي د ټولنې باره توشته همدغه رقم دغه یوازینی علاج یا یوازینی لاره چې د دې مرض مخنیوي نیسي هغه واکسین دی دې کې باید عامه پوهاوي ته نور هم زیات کړي خلک باید پوه شي د دې مرض په معنا باندې د دې مرض علت باندې چې دا یو د دې علت د څو دا چې د واکسین په قدر باندې پوه شي او د واکسین تسول کورنۍ ته د حکومتو وظیفه ده پای ټول ماشومان د یو یوات کې هی پټ ایټ بی واکسین د ماشوم وجود نه لري پای ټول واکسین شي او د خو واکسین لاسرسي واکسین ته یو خلاص رسي لاره یم دا غوښته چې باید کور په کور واکسین ماشومان ته ورسیږي او مایند ته هغه یو ورکړل شي چې دا سره مرز دی چې رقم انتشار کوي چې څنګه کولای شو موږ ته نو وقایه وکړو د دې لپاره چې مایند یو په خبر باندې پوه شي او خو تاسو پیږی چې دا څنګه معمولا اکثره مایند په افغانستان کې خصوصا کلو باندې کوي د سواد نه متاسفانه محروم دي باید لازم ده چې د سواد کچه د خلکو لوړ شي ماشومان مکتب ته پریږدي چې نکي مکتب ته پریږدي او خزینه کارکونکي باید درته نور هم زیات شي نه تنها دا چې مننه نشي باید د دې تعداد ډیر شي خصوصا د واکسین په برخه کې باید اقلا د هر ټیم کې باید بیر خزینه باید هیڅ ټیم د واکسین کلیته لار نشي ولې چې اتفاق نه لري چې مکمل ماشومان دغه منطقه واکسین شي په هغه صورت کې چې ښځه په دې ټیم کې نه وسیږي اقلا هر ټیم کې باید نارینه او ښځې موجود وسیږي 50% نارینه 50% ښځې هم ماشومان چې باندې راوتلی شي هغې ته واکسین شي او همغه ماشومان چې په کور کې دي او میندې ورسره دي نشي کولی بیرته باندې راوځي یا نشي کولی خپل ماشومان هغه جوماتو ته چې نیازی خور ویلې ورسه یا دا چې جومات کېږي دی او کور نه وزره لري وسیږي یو ماشوم نه لري په کور کې بل نور ماشومان هم لري نور کور کار هم لري ورسره دی هغه نشي کولی چې دا ټول پریدي او یو ماشوم اخلي لاړ شي جومات ته او په تاسپیږي په افغانستان کې یو بل رقم دود دستوله او ښځه نشي کولی چې په ساعتو منتظر په یو جومات کې پاتې شي او خپل کور کار یا د کور دروازه نه څه خلاصه پیری ولې تاسو البته ممکن دغه مشر زو یا یو نه لري یا کابل لري هغه نو وسیږي خوان دی نو وسیږي نو د دې لپاره لازم ده چې واکسین کول په کور راسیږي واکسین ته څنګه باید زما په نظر دا ټیم ډیر مجهز وي چې کله تا هغه واکسین په اړه کې د تغذیه په اړه کې د نور امراض په اړه کې او د
دغه بهترین یعنی زمينه ده دې چې کور په کور واکسین کیږي په څنګه په هوا یمر کول کیږي او خزي کې د شي چې به تر خپل ماشومان او د صحت په اړه کې نه کار کوي او دا خ شرایط برابر کی یا د څاډ واکسین تر څنګه د امراض تر څنګه موږ ګورو چې په افغانستان کې د سویت غازی چې ماشومان دي سویت غازی نه یوازې د غربت خبر ده د بین زفتی خبرم ده که چیرې ماشوم همیشه سال سیګره کیږي سویت غازی شي کولای شي تاسو ته ډوډۍ ولري اما پاکنه او سیګره مې مور باید څه رقم مخکې مني یا ماشوم ته څنګه لاس د صابون سره پرېږدي هغه خبرې دي چې ښځه کولای شي بلې ښځې ته ډېر اسانه په هوای ورکي او طریقه یې همدغه ده چې د واکسین په ټیم کې باید تبلیغاتي ټیم وسیږي چې په دې تبلیغاتي ټیم کې د ښځو شتون ډېر دی.
بله زه فکر کوم چې د اغلی صافی سره زموږ رابطه قطع سو دوی خبرې خپل څرګندونې را سره شریکولې د شذو پر اهمیت باندې د دوی پر رول باندې د واکسینو د تطبیق په پروسه کې اغلی نیازی تاسو لمش سره پاته سیز تاسو څخه پښتنه کوم خو تر هغه مخکې به د دینو اوریدونکو څرګندونې هم ول ولم اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه او ازادي رادیو د پر فیسبوک پانه باندې تاسو مش دنی څرګندونی پریښه دي زبر دغه نظرونه تاسو ته ولولم. جهانزیب جهانی پر فیسبوک پانه باندې ازادي رادیو ته لیکلی دي چې د ماشومان واکسین تطبیق کې د شو رول ډیر مهم دی او ارزښتناک دی. کچیر یو شذ باسواده وینو نه یوازې د واکسین تطبیق بلکې د ژوند په ټولو امور کې کوچنیانو ته رشد ورکولای سي. د لیکل چې کچیر یو مور او پلار غواړي چې ماشوم یې صحتمند پاتې سي نو هغه په ورځنی میاشتنی او کلنی ډول باید واکسین سي او پام ورته وسي چې په کور کې هم او په کلینیک او د واکسین په کتنځای کې هم ماشوم باید واروړي. او نعمت الله حقیار لیکلی دي چې د واکسین د تطبیق پر مهال د شو رول اغیزمن ثابتې دلای سي. سمرګل همدرد له زابل ولایت څخه لیکلی دي چې د واکسین په تطبیق کې عامه پوهاوی ډیر مهم دی. ګل محمد شاه د ننګرهار ولایت څخه لیکلی چې د واکسینو په اهمیت او ارزښت باندې شل کلونه تیر سول او خلکو ته پوره عامه پوهاوی ورکول سوی دی. عبدالمالک منصور لیکلی دی چې د کوچنیانو د واکسین تطبیق کې د شو رول د نارینه وو پر تاله ډیر مهم دی ځکه چې ډیری وختونه نارینه په کور کې نوي نو د کور ښځې نسی کولای چې نارینه وو ته خپل ماشومان د واکسین لپاره ور وباسي. او بلدا چې تر ډیره حده د امراضو د انتقال مخه له یو ماشوم څخه بل ماشوم ته نیسي ځکه د ټول کلی ماشومان پر یو ځای واکسینول یا په یو ځای کې واکسینول خامخا مرزونه یو بل ته انتقالوي. دا نظر د عبدالمالک منصور وو. او د ورسته لیکل چې همدارنګه ښځینه کارکونکي د ماشومانو میندو ته د واکسین د اهمیت په اړه ښه ډاډ ورکولای سي. عزت الدین بریال لیکل دي چې په خوست ولایت کې په یو کلینیک کې یو واکسین تور یو ماشوم ته شپږ میاشتې د واکسین کتاب کې کارت خالی یادښت کړی وو نو کله چې شپږمه میاشت او نهمه میاشت واکسین تطبیق کړل ماشوم منفي تاثیرات وکړل. له مسؤولو کسانو څخه هیله دا ده چې په راتلونکي کې دا کار تکرار نسی. اوریدونکو دا ستاسې نظرونه وه چې موږ ته مو پر فیسبوک پاڼه باندې پرېښې وه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نور بس خپرونه روانه ده. اغلی نیازی استاس څخه به په دې برخه کې پښتنه وکم چې یو شمیر اوریدونکو هم مشتلی کلی دي چې د پولیو یا د ځینو نور امراضو د واکسیناسیون په اړه باندې کافی خلک پوه دي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ خلک اوس هم عامه پوهاوي ته اړتیا لري که یا بلی؟ اغلی نیازی تاسو زموږ غږ اوري؟ اغلی نیازی تاسو ته که زما ژغ درځي تاسو کولی سئ چې خبرې وکړي. زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ هڅه کوو چې اغلی نیازی بیرته له سټوډیو سره وصل کړو. اغلی نیازی تاسو ته زما ژغ درځي؟
و خدمت کیم.
مننه اغلی نیازی. ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې یو شمیر اوریدونکو هم مشتلی کلی دي چې د دوی په نظر اوس خلک کافی پوه دي چې د پولیو واکسین باید کوچنیانو ته وکړي. دوی فکر کوي چې خلک د پدی اهمیت باندې پوه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که فکر کوئ چې عامه پوهاوی باید نور هم لاوسی په افغانستان کې او خلک باید د ساري ناروغیو یا د دا ډول ناروغیو لکه ویروسي چې دي لکه پولیو په دې اړه باید کافی معلومات ولري؟
کافی معلومات نسته، اما په هوی سوی ده، مگر ترڅنګ برته منفی تبلیغات سوی چې د خلکو ذهنیتونه خراب سوی. وس خلق دیتا یو درایی که قرار لری چه آیا اغا منفی چه چه مورد لدی اغا تطبیقو او یا کد اغا مثبت مورد لدی تطبیقو. یو تعداد خلق خوب دی فکر کدی، یو تعداد چه بخیر اغا ناپو خلق دی اغا پا اغا زایو که قرار درلو دل لکوس ده هلمن پا ولایت که پا واشیر و پا بارامچاو په خانشینو په نوزاتو په دغه منطقو کې چې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو ته حاکمو هغه خلکو ته نه هم پوهاوی رسېدله او نه هم واکسین ورته رسېدله. اکثر واکسیناتوران نه حاضرېدله چې هغه ځایو ته ولاړ سي، ولکو د یونسف د خوا څخه د شر ډبل ماش دغه هم وړاندیزم ورته کېدله، ځکه چې دوی یو وارې واکسیناتوران هم خو الال کړله، ویې وژله، شهیدان یې کړله. خلکو یو ډول وحشت اخیستی و ویره اخیسته و نتلله. نو اغا ده چیمونه ده کمپاین نتلله چلتا کمپاینونه ترسره کی یا تبلیغات ترسره کی ترچو خلقو تا اما پو هاوی ورکی اگاهی ورطو ورکی. ده پروسه تا شب دقیق دول بندی آرتیاستا چی ده پروسه د سر شروع سی منظم شروع سی طول افغانستان خلقو تا کور پا کور طول شوزو تا بالخصوص اغا منفی تبلیغات سویدی اغا غلط ثابت سی او اغا فواید اغا ګټې عامه پوهاوی ورکول سي خلکو ته او د دغه ویروس څخه د مخنیوي دپاره د دې په شان نور ویروسونه لکه چې د سینه او بغل باندې ډېر ماشومان زموږ مري په ژمي کې تر شفاخانو پورې اتانه رسېږي، یا په داسې حالت کې شفاخانې ته رسېږي چې ماشوم نور ختم وي، د تداوي لارو چارې نشته. دغسې د په شری کې ډېر ماشومان مري. د دغه ټولو واکسینونو عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي، ذهنیتونه باید پراخه سي. هغه منفی اخیسته چې خلکو کړی د هغه دراهی کې چې خلک قرار لري د هغه څخه خلاصون عمومي، او دا پروسه داسې صحیح منظم کور په کور تطبیق سي. اول عامه پوهاوی او تر څنګ منظم واکسینونه، چې دغه پروسه دقیقا مهمه ده او د انسان اولیه غوښتنې دغه دی چې اول د ژوند حق دی، د صحت حق دی، د تعلیم حق دی، چې فعلا افغانان د دغه ټولو حقونو څخه محروم پاتې دي. نو فلهذا ارتیا ورته سه د نړیوال څخه هم دغه غوښتنه ده، د ماشوم صندوق یعنی یونیسف څخه هم دغه غوښتنه ده چې د خپل پروسه ګرنده کی، او د نظام څخه هم دغه غوښتنه ده چې دوی پر اختیار باندې دي داسې دي نو نه کوي چې د راتلونکي نسلونو د ژوند سره لوبه وسي. د دې جواب به څوک ورکوي او دا به جبران څوک کوي؟ بلاخره دوی به ولاړ سي، دوی به نه نور حکومتونه به راځي، هغه به هم نسي جبرانولی دغه خساره. دا به ډېره سخته ضربه وي د افغانانو دپاره، د افغان ماشومانو دپاره، د افغان راتلونکي نسلونو دپاره. نو فلهذا اړتیا سته چې دا پروسه ښه ګړندی سي او صحیح کور په کور دغه عامه پوهاوی ورسیږي خلکو ته.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو نور بس دی خبرونه واوریده. د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیدل. ل خپل دواړو میلمنو اغلی ګلالی صافی او اغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمانو راتون پیتارا مور او پلارا نخدای دپارا دما شمانو راتون پیتارا دما شمانو راتون پیتارا لکه دبوتی ماشوم زرغون شی دواکسین ساس کی ورتاج بندون شی پام چتے پاتے ماشومان شی چلو شی گلگل چه خزان شی چه خراوان شی دجوان پلارا دی ماشومانو راتون که تارا موری افلارا دخدای دپارا دی ماشومانو راتون که تارا موسیقی